السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو خو د دې ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوې. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشئی موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخه د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوارخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپیری ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، بایدن به ټرمپ ته د سپیری ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپیری ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالي کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوختم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بلورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ وړاندې خپل ماته ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې په واشنگټن کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه څه نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه څه چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبریالانو ته ورکړ او وی ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور ترازو، د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښه والی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورته.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډانالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانالډ ټرمپ پرون د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان خبره کړه او په هغه کې ویل دي چې د بهرنی متوازن سیاست پرانا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو لرا څرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډانالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نشته میاشت مخکې د ولسمشۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نکړ.
We had nobody killed.
دوی وايي دا تل سو میاشتو په ترڅ کې سمو هیڅوکونه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون. د دې لپاره شو چې موږ له افغانستان وتلو. موږ به د دیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وايي تاسو باید دا او دا وکړي. خو دوی ونه کړل. دا تړون د زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړي وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ټول جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوه هیته تړون برخلیک څرګند نه دی. خو یو شمېر افغان سیاسيون تمه لري چې دا ټول د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ټلې شکرې بارکزي اساسي راډو ته وویل
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیل شو چې هغه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته و. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې بین ملي ټولنه دې په خپل هغه بین ملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دی پیل کړله او تاسو فر افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول بیرته د همدغي ناورین د منځوړل لپاره حل سلی وکي. زمونږ غوښتنم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو خلاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د غنو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هم ر اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېر مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډانالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټرمپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر سره غواړي دا هم په ځله پورې خبره ده ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
ډیری افغانان د امریکا له نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیا علم نو فکتیا څخه زما نظر خدا ده کنه د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخیدو په حال کې شي ځکه شم هم د اړیکو لاري د جورجاړي حل غواړي.
کچیر ډرام پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نکړ. د هرات ولایت اوسیدونکو میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود رو در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کاری بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تم افغانان هیله مندی چه در امریکا در اطلون که حکومت تگلاری به افغانستان پر برخلیک مثبت اغیز ولری، خود علا ترگنده نده چه در امریکا متحده ایالاتو نوی منتخب بلس مشر به داسیه ده زیان من برخیل پاره چه پالیسی ولری. ده بامیان ولایت یوی اوسیدون که ازادی راژیو تا در امریکا لنوی منتخب بلس مشر سخه دخبل غختن پاره داسی وویل.
افغانستان نباید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دی په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب و دانشګاه را باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندوارۍ او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شار بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لري یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب سو و مو نسوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو، لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله ساه ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنې کاکای ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کړه
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه پریس کی دی په خطر کی دی په تمانا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کیږي هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته مور کې چیرې مریضی کی هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته د فامیل رویه ډیره زیاته مهمه ده حتی یو یوټیوب چې
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خور باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خور هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقوقو څخه بي برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي.
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثاله خس ټولول ته تللی، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند ده پخوا، نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي. اسام خرابي مثاله وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي. سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وته لم دي ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاشي. ما خپل په خپل سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرزي و، د دې د کالي تمول د دې د حالت تمول د پښتنه مت نه وکړي ولې وای. بس دا 15 ورځې کې چې ځان دغه سیمه مزایمه او څوک د پښتنه نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شو. شخصا چې ما خپل ول د خپل مې اساس سره یم، نه خامل مې راته وایي چې خپل کې د ټول خزان دغه سیمه دي. نو مال ټول خزان کوم د سیمه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی د څه ژوند دي.
کله چې دوی د یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه اوري، یالته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کې
کوالته چې څه څنګه خپل نه نه دوی ته وظیفه کوي. کوم کسان چې پودې د غوښه زولګانې بچی ټول په خارج کړي، اته د خزې ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کو کې پیدا کیږي، نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري، مثلا ټول خزنده غسې دی وغږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي. سبا تنور نه تناسته بل سبا مثلا او بوتل جامې جوړو تناسته کومه څه نشته دی غنشته د باندې باندې څه دی چې کو نه باندې نشي وته نه باندې باندې خپل غو بس کدي کو نه باندې وته خو هغه نه 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 ولا وتخته ده فلان کوي وتخته ده کوره او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لاک دردون کيده دی افغان میرمنو
ډېر دردون کيده. بل به اوس خو دې سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي، مثلا
او خلق غن نشری مثال جلی والا کی خخی دی وز چاغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خخی ده نظم خدا پاک د کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه دزولی مثال خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي ځان واژنه او کی خدا پاک اجازه ورکړي ته کور پری دی وزي هغه وخت دزولی خو څو د پښتنه ته نه کی چې تا مشکل شي تا د کار وکړو یو وخت دی یا د ځان ته ور واشو یا د ځان مرکه پس مثال یو خزه په کور کې هرڅه ولګه تیره کی تنده تیره کی هر حالت په باندې راشي څو خصه کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته په ټول خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده د لجمات تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل ریزه وکړل د سبا د خزه هغه ورځ باندې شو وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثال ولګه تنده چې پیراغله تاسو یو پختنې تران غله نو چې بعد ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس د افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیایي ستونزو سره مخ دي د ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنې او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاص سو پوړان د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ پروختیایي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي او همدارنګه کچیرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي او چې دا د دې لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کیږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو خوانځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه په هوای ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته لنو موري سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
که امو په هاوه و اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهن کومک کیدو زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورس دندانو یعنی خو خلاصه دا کمونگا تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو کمونگا هر څه کو باید ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی څومره وا ګنی آلوده شوی دی بے حد زیات خلک مریض کیږي چې هر څه کلاس ماحول کیا مریض شو دی خلک ته وګوري حیران پد کی یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی هر ځای چې ژوند د خي هر سهولت ځان ته برابرولی شي لاسونه چې ونه منځل شي یعنی ضد عفونی شي غاښونه چې ونه منځل شي تبن خوله بوی کوي یو څوک ستاستا څنګ کې ناسي هغه درنه اذیت کیږي ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضیږي هر ورځ دوی شفاخانه جوړده خو کلینیک ته ځي هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي ماشومان یې راوړي مریض دی یو رقم بل رقم اما په هوای چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک وو ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دو ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم داسې حالت د کلیوال دی پرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهیږي یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ به یې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي بعضې لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حل وي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښه پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري که څه بې سواد هم اوسي که نه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښه وو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتارو د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخشي د کور په برخه کې که کور چاره طرف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لری چوب ډیری منظم سه یو په کال لري چوب د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکوي اصل تر باندې او بو اخلي بیغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري که او په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کومیاش تو کالونو ګوري یو څه نمینځل کیږي یو فرش او سه نمینځل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نمینځل کیږي یو کاش کې خلاص واچو به تا غوا غونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کشک او تناپ سر واچا هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخي هر څه کولای شي اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولای.
بله، کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خدی و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راول کیږي ډېر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګه نشي کولای بس په ځان تیری هغه وهله هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کیږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کیږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کیږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غاک داوری په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نه شم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې، یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه مونږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن
ګران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او خپ برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي.
الله تاسو ساتي تاسو نه مننه کوم چې مو ته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی، ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کیښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان نه موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغه ته نمونه ورکوي، هغه لویوینه او هغه باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما گاوند کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټول ماشومان ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شان باندې چې نه پوهیږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیان باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کیږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کیږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کیږي لږ نه مننه کیږي، کله ماشوم نه غوښتنه کیږي ډیر داسې غوښتنه کیږي چې په کې ډیر زیات درناوی پروت وي. په درناوی به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لږ نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم به خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې هی طرف ته بره دلته یو منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی منځ زی. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شي دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم ځوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الګ ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو نو ضرب قاري ډاریګو زر غوسه کیګو نو خدای نخته چې بد تعامل او بد چلند ونیش د ماشوم مقابل کې نو دا ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت در کوم لور چې دی ک منفی چلند ورسره وشي نو د به کمیږي ماشوم چې کله او کلان شي کچیرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډیره خطرناک اندازه باندې او 1% د منځ زی ک بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ زی 10% پات کیږي مخکې د دینه چې د ماشوم عمر او تکلان شي او 90% خلاقیت ابتکار د منځ زی البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا کچیرته فیزیکی تعامل ورسته وشی الا د نکړی ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې په خطرناک توګه باندې منځزي 2% پاتیکیږي او 90% ورسته د ټول د منځزي نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي تکول کیږي او وي ته بد خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لور چې دی د منځزي ماته ځنه مشهور کی بعضی کورنۍ وایي چې ما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څنه پويږي په خبر نه پويږي خو تا ګول کړای تا وهلې تا ټکوله ای مورې ای پلار تا ټکوله کړه چې موږ ماشوم راشي اد ملمانه چې راشي دروازې سره کې نه و ماشوم ک د جرأت نه لري چې لاړ شي د ملمانه سره بار کینی او حتی ځنې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزيږي چې ملمانه لاس ورکړي سره ماشوم ور سره وکوي بس کار دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د ملمانو او کوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او گزاره وړي لاسونه ورته او مينځي ورته ورواچوي لاس پاک ورته ورکړي او هم د څو قسم لړزيږي ملمانه دوه خبر ور سره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشور کوي دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لور ډېر کم پاتې کیږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډېر خطرناک موضوع ده او ډېر مهمه موضوع ده او ډېر اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز کا استادان اوروي مربیین اوروي مور پلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بیکاره دي غوته د کار زمينه د مسایله ده دغه مسلې هم یو ډول د ماشومان په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده لوی خونه خو هغه چې دوی ته ضرور دي د تغذیه په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي له بل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه هلته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان لپاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغه هم د آزادۍ او ځنې مورپلاخ متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتن چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ول د شایخ زما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زوال دې زویم زوال بل چې اکثره دلته حرف کیږي نو نو ما خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلري پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کار نه چې د الله تعالی طرف نه دی مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کار نه چې دا ان شاء الله موقتی او دا ستونزې چې دا به ان شاء الله ختميږي تبلویږي یو وخت به داسې راځي چې تب د مونږه مسؤل کیږي تب مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي ماته یادې کې زمو مور کونډه وځه وړو که ماشوم هم د موږ کلی کې وخزه واغه به د مامور بجاره لغه ورته وي چې جوړه ما تور به د غټ شي او د بوټو کړه په ها به خيږي او دا خبر از ډیر ماشوم هم د خبر به هغه گاونډي به زما کندې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زما مور سره ټوکی وم دا قدم خپل په زمکه باندې ورته وایم ورته هم چې دا د تور د وسغټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غن شو ور سره واقع نه شو او وایته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله ماشوم ته دروغ ویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي و یو چاته ماشوم ته ورته تراش الله سره ورته موټه نیول او وځه درکم رسول صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسو په لاس کې شیشته ورته جو زما په لاس کې خرما ده وکي چیرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته د وی چې راشه زه ته درکم نو ته دروغجن حسابې دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي.
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دینه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته، راتلونکي ته دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد د تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب د خبرې شته. د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېره توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، عامه پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړئ چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس عامه پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نه شي، که زیاتې نه شي على الاقل دغه موجوده رسنۍ ده خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینهوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ور نه کړي، هغوی درسي او پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیو بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیون کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. ما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې نو دا پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي، متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده او فقر او بیچارګي ده. خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسایلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعیت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسایل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج زده کوم. او هغه سره ز فکرن جوړیم کنه جوړایم ورسره خو د ما واجب ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډیر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته وایم چې چیرته توجه ونشي د انسان په جوړونه کې نو دا مو تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم نس پات کیږي دغه نو وخت بدمش جوړیږي دغه نو خطرناک انسان جوړیږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي دا د موږ تاسو شریک مسولیت چې متاس اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډیره مینه باندې مشران د ټول شی واخلي او مشران په ډیره مینه باندې تکرار نه وایي ما خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکوي چې د وی استعدادونو ته وده ورکړي او لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکتر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله تاسو مو ساتي مهرباني
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرض یې کیږي است الله مومال او ملګری
Thank you. پشت